په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې کې مو زنور یاسنوري هرکلی کوم. په پیل کې لنډ خبرونه. کابل پریس کلب وایي په پکتیا کې له افغان خبریالانو سره د شوې تاوتریخوالي او په ټوله کې د خبریالانو د ستونزو په اړه د ملګرو ملتونو بشري څانګې او د رسنیو نړیوالو ملاتړو بنسټونو ته یو شکایت لیک استولی. د کابل پریس کلب له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د شنبې په ورځ د طالبانو د استخباراتو ریاست د پکتیا پریس کلب یو شمېر خبریالان په دې خاطر چې ولې په ګردیز کې د یو شمېر نجونو د مظاهرو په اړه مطالب چمتو کړي او بندیان کړي او ورسره ناوړه چلند کړی دی. په ګردیز کې د منځنۍ ښوونځیو او لیسو یو شمېر نجونو وروسته له هغې مظاهرې وکړې چې پر مخې څو ورځې مخکې پرانیستل شوي ښوونځي د طالبانو سیمه ییزو چارواکو بیرته بند کړل. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي په تېر یو کال کې په افغانستان کې په ملي سطح د پولیو زد واکسین واو یو فرعي کمپاینونه عملي شوي. د دې سازمان په خبره په دغو کمپاینونو کې دومره ډیر ماشومان واکسین شوي چې په تېرو څلورو کلونو کې ساری نه و لیدل شوی. د روغتیا نړیوال سازمان په یو ټویټ کې ویلي په افغانستان کې د ګوزن یا پولیو ختمېدل به له نړۍ څخه د پولیو د لمن د ټولولو په هدف کې مرسته وکړي. ایران وایي د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ له څارونکو سره همکارۍ ته تیار دی. ایران د اټومي انرژۍ له څارونکو څخه په عین حال کې غوښتي چې د ایران د اټومي فعالیتونو په موضوع کې د اسرائیل فشارونو ته غاړه کېنږدي. د ایران د بندنیو چارو وزارت ویندوی ناصر کنعانی دا خبره نن دوشنبې د اټومي انرژۍ د نن ورځې تر مهمې ناستې مخکې وکړه. د افغانستان د فوټبال د ځوانانو ملي لوبډله عمان ته ورسېده. ټاکل شوی چې د افغان لوبډله د آسیا تر شلو کلونو د کشو لوبډلو د اتلولیو په سر لوبو کې ګډون وکړي. دا سیالۍ د سپتمبر له 14 تر 13 پورې د مسقط په سلطان قابوس لوبغالي کې ترسره کیږي. د افغانستان لوبډله به د تایلند، فنلند او بخې فلیپین او عمان له ټیمونو سره مخامخ شي. د افغان ځوانانو لومړۍ مسابقه به د چهارشنبه په ورځ له تایلند سره وي. او سریلانکا د پاکستان په ماتولو سره د آسیا جام د کرکټ سیالیو اتلولي وګټله. د آسیا جام پای لوبه پرون په دوبۍ کې وشو. سریلانکا په شلو اوورونو کې 120 منډې کړې وې. پاکستانی لوبډلې هم په 140 منډو باندې وسوځېده او هدف ته ونه رسېده. سریلانکا په آسیایي جام کې دا وار له شپږو لوبو یوازې یوه پر افغانستان بایللې وه. پاتې نورې ټولې ګټلې وې. او وړاندې په خبرونه کې کابل پریس کلب په پکتیا کې له یو شمېر افغان خبریالانو سره د طالبانو د چارواکو د ناسم چلند په اړه د ملګرو ملتونو بشري څانګې او د رسنیو نړیوالو ملاتړو بنسټونو ته شکایت لیک استولی دی.
دوی په ټوله کې د بیان د ازادۍ خلاف دی او هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې هغوی حقایق بیان کړي.
په ګردیز کې یو شمېر خبریالان طالبان وروسته له هغې نیولي وو چې په ګردیز کې د یو شمېر نجونو چې محدود ښوونځي له څو ورځو پرانیستلو وروسته بېرته پر مخ وتړل شول د مظاهرې په اړه مطالب چمتو کړي وو. د طالبانو د حکومت د پوهنې سرپرست وزیر نورالله منیر یو ځل بیا پر دې خبرې ټینګار کړی چې ټولنیز حساسیتونه د نجونو د زده کړې په وړاندې لوی خنډ دی. دا موضوع مو د پوهنې د چارو له یوه شنونکي سره څېړلې.
وس دې هر افغان چې د افغانستان په هر ځای کې ژوند کوي مکتب او ښوونځي ته تګ د دې اساسي غوښتنه ده او پکتیاوالو دا ثابته کړه.
یو شمېر افغان ښوونکي د طالبانو د حکومت پوهنې د سرپرست وزیر نورالله منیر پر هغو وروستیو څرګندونو هم انتقاد کوي چې ویلي کچېرې ښوونکي په اوسنیو شرایطو کې کار نشي کولای نو دندې دې پرېږدي.
دا د وزارت مقام د پاره شایسته نه ده چې وایي معلمین چې خوښ نه دي خپل دندې پرېږدي موږ تحصیل کړې دي او دا زموږ حق دی چې معلمي وکړو.
دا به هم واوري چې په میدان وردګ ولایت کې ډېری کورنۍ د ناوړه اقتصادي وضعیت له امله په خپلو کم عمر ماشومانو درانه یا شاقه کارونه کوي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
کابل پریس کلب وایي په پکتیا کې له افغان خبریالانو سره د شوې تاوتریخوالي او په ټوله کې د خبریالانو د ستونزو په اړه د ملګرو ملتونو بشري څانګې او د رسنیو نړیوالو ملاتړو بنسټونو ته یو لیک استولی دی. د کابل پریس کلب له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د شنبې په ورځ د طالبانو د استخباراتو ریاست د پکتیا پریس کلب یو شمېر خبریالان بندیان کړي او ورسره ناوړه چلند کړی دی. په ورته وخت کې یو شمېر خبریالان وایي ورځ تر بلې په وړاندې کاري ساحه تنګیږي. نور په دې رپورت کې.
کابل پریس کلب وایي د طالبانو د استخباراتو ریاست د پکتیا پریس کلب څو خبریالان بندیان کړي. د هغوی شخصي ټلیفونونه او د خبریالۍ وسایل یې ترې اخیستي او ناوړه چلند یې ورسره کړی دی. د کابل پریس کلب له لوري په خبره سوي خبر پاڼه کې چې د دوی د رسنیزو ګروپونو له لارې پرون ناوخته خبره سوي راغلي چې د شنبې په ورځ په ګردیز کې میشت خبریالان په داسې حال کې بندیان سوي چې دوی په دې ولایت کې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو او نه پرانیستلو په تړاو خبري مواد له خپلو رسنیو سره شریکول. په پکتیا کې د شنبې په ورځ د ښوونځیو ځینو زده کوونکو د یوه لاریون په لړ کې له طالبانو غوښتنه وکړه چې له شپږمو ټولګیو پورته دي د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې بیرته پرانیستل سي. د کابل پریس کلب په اعلامیه کې په ګردیز کې د تولو نیوز، پژواک، سلام وطندار او آریانا نیوز محلي خبریالانو له قول راغلي چې د طالبانو سیمه ییزې ادارې ورته ویلي و چې ستاسې په وړاندې امنیتي ګواښ دی، باید له دوی سره لاړ سي. دوی غوښتنه کړې چې د طالبانو د استخباراتو د دغه سپک او توهینوونکي چلند پوښتنې دي وسي او دوی ته دې د امنیتي ګواښ په اړه بشپړ وضاحت ورکړل سي. د کابل پریس کلب یو غړي محمد ګران ازادي راډیو ته ویل چې په تیره یوه میاشت کې دوی نونس داسې قضیې ثبت کړي چې د طالبانو لخوا خبریالان وهل سوي، توهین سوي او بندیان سوي دي.
هغه موضوعات چې اوس افغان خبریالان ورسره لاس او ګریوان دي، په یو لیک کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو څانګې، همدا ډول نړیوالو رسنیزو بنسټونو، د بخښنې نړیوال سازمان او د بشري حقونو د څار سازمان ته دغه لیک ولیږو تر څو په افغانستان کې د خبریالانو د شته وضعیت په اړه باندې د هغوی پام راواړوو.
شغلی ګران وی په دې لیک کې دا غوښتنه هم سوي تر هغه چې طالبانو د افغان خبریالانو په وړاندې خوندي کاری چاپیریال نیوی رامنځته کړي، نړیوال بنسټونه باید پر طالبانو ځینې بندیزونه ولګوي. په همدې حال کې ځینې خبریالان وایي چې په افغانستان کې په وړاندې کاری محدودیتونه او امنیتي ستونزې ورځ تر بلې زیاتېږي. خاطره نوري په کابل کې له یوې خصوصي رسنۍ سره کار کوي.
دوی په ټوله کې د بیان د ازادۍ خلاف دی او هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې هغوی حقایق بیان کړي. په افغانستان کې د خبریالانو کوم وضعیت چې دی هغه ډیر زیات خراب دی. خبریالان نشي کولای چې په راحته په بهر کې وګرځيږي.
یو بل افغان خبریال هم چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له کبله نوم په دې راپور کې یاد سي، ازادي راډیو ته وویل
خبریالان محدود سوي دي، تر ډیره رسنۍ سانسور دي او په ډیری ولایتونو کې موږ تاسو ته د شهیدانو چې ډیر رسنۍ بند سوي دي، رسنۍ سانسور دي، خبریالان ټارګټ کیږي. موږ تاسو په وروستیو کې ول د خپل همکاران چې دوی ونیول سول، زندانی سول، شکنجه شول او وروسته له ډیرو هلو ځلو ځینې راخلاص سول او ځینې اوس هم په بند کې دي.
دبدسل کې د چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ له پیل راهیسي د خبریالانو د ملاتړو بنسټونو د راپورونو پر بنسټ په دې هیواد کې د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی دی. هڅه مو وکړه چې د کابل پریس کلب د تازه اعلامیې او افغان خبریالانو د ستونزو په اړه د طالبانو حکومت نظر هم ولرو، خو ویندویانو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو له دې وړاندې په وار وار افغان خبریالانو ته د خوندي کاري چاپیریال د رامنځته کولو ژمنې کړې دي. د یادونې ده چې د جولای پر شلمه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما په یو راپور کې وویل چې د طالبانو د واکمنۍ په لسو میاشتو کې له خبریالانو سره د ناوړه چلند 103 پیښې ثبت شوې دي. معلوماتو ته نه لاسرسی، د خبري پیښو پوښښ ته نه پرېښول او پر ښځینه خبریالانو ګڼ بندیزونه نور هغه موارد دي چې اوس مهال ورسره افغان خبریالان په افغانستان کې مخامخ دي.
و امردل چې د پکتیا په مرکز ګردیز کې یو شمېر خبریالان طالبانو وروسته له هغې نیولي او له هغو سره یې ناوړه چلند کړی و چې په ګردیز کې د یو شمېر نجونو چې څو محدود ښوونځي له څو ورځو پرانیستلو وروسته بیرته پر مخ وتړل شول د مظاهرو په اړه مطالب چمتو کړي وو. د بلې خوا د طالبانو د پوهنې سرپرست وزیر مولوي نور الله منیر یو ځل بیا ټولنیز حساسیتونه په افغانستان کې د نجونو د زده کړې په وړاندې یو مهم خنډ بللی. نوموړي دا خبره پرون یکشنبې په روزګان کې د یوې غونډې په مهال وروسته له هغې وکړه چې لکه څنګه چې مخکې مو وویل د پکتیا په مرکز ګردیز او د دې ولایت په څمکنۍ ولسوالۍ کې د نجونو یو شمېر منځني ښوونځي او لیسې له څو ورځو پرانیستلو وروسته بیرته بند شول. په دې اړه مې د ښوونې د چارو له شنونکي او په تېر حکومت کې د پوهنې له مرستیال وزیر محمد صدیق پتمن سره مخکې مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې آیا په رښتیا هم په افغاني ټولنه کې د نجونو د زده کړې په وړاندې حساسیتونه شته؟
د افغانستان د پوهنې بهیر ته که وګورو هغې ټول دا پړاوونه وهلي دي. یعنې موږ د دغو حساسیتونو په اوج کې یوه پیړۍ وړاندې د افغانستان معرف شروع شو او دا معرف ښارونو نه او بیا د کلو په لور باندې هغه خپل مسیر یعنې تکاملي مسیر یې د خلکو د کلتوري او فرهنګي شرایطو سره سم وپایمایه او د خلکو د آګاهۍ سطح دې ته ورسېدله چې هغوی اوس په ټول افغانستان کې پرته له توپیر نه چې هلکان دي که نجونې دي د هغوی ښوونځیو ته تلل غواړي او د هغوی دپاره درس او تعلیم د لومړي ټولګي نه تر شپاړسم ټولګي پورې چې د افغانستان په ټولو تېرو قوانینو کې تسجیل شوی و دا د خلکو د غوښتنې پر اساس و او د ټولنې د ضرورتونو پر اساس باندې وو او په اوسنۍ نړۍ کې چې موږ ژوند کوو په ملي او بین المللي کچه باندې د یو سیل هیواد د جوړېدو او په جامعه کې د ښځو او د هلکانو د سالمې ونډې اخیستلو په خاطر د افغانستان تیرو نظامونو دا پروژه پر مخ بولې ده او خپل هغه تکاملي پړاوونه یې طی کړي دي. د بېلګې په ډول که تاسو سل کاله وړاندې یا پنځه لسیزې وړاندې یا شپږ لسیزې وړاندې په پکتیا کې ښوونځی خلاصوه د نجونو ممکن د یو مشکل سره به مخامخ کېدلې. دا خبره هغې وخت پورې اړه لري. اما تاسو تېره ورځ یا تېره اونۍ ولیدل چې په پکتیا کې خلک د مدیرانو د مکتب سره جرګه کېږي، جرګه کوي او د نجونو پلرونه او معلمین او مدیر د مکاتب طبي خبره ده چې د لوړو مقاماتو سره به هم تفاهم کړی ولې دوی هغه جنجالونه چې لري په خپلو کې شاید توافق ته نه رسېدلي. ښوونځي شروع کېږي او د ښوونځیو شروع کېدل د دې معنی لري چې دا هلته کلتوري او فرهنګي او عنعنوي موانع نشته، د منځه تللي دي او د خلکو د آګاهۍ سطحه په کامل ډول لوړه شوې ده. خصوصا که مهاجرت منفي تاثیرات په افغاني ټولنه باندې ولرل، ځینې خراب دودونه د ګاونډیو هېوادونو افغانستان ته راوړل، ولی د افغانستان د خلکو سیالي د تعلیم په باره کې راژوندۍ کړه او اوس دوی خپل لوڼې او هلکان مکتب ته په سیالۍ لیږي.
بله، ولی د طالبانو د پوهنې سرپرست وزیر چې کله دا خبره کوي وایي په ټولنه کې ځینې حساسیتونه شته چې دغه خنډ ګرځي، که راشو دې خبرې ته چې په ځینو لرو پرتو سیمو کې ممکن دا حساسیتونه وي، ولی په لویو ښارونو او ښاري سیمو کې ښوونځي نه پرانیستل کیږي، آیا د دوی دغه دلیل د قناعت وړ دی؟
د پوهنې وزیر خسړی دی او خبره باندې پوهېږي، اما د دوی د رهبري مجبوریتونه دي چې دوی ممکن د خپل رهبری سره عیار کی، ولې دا د مملکت په ضرر ده. په شخصي لحاظ هم دوی په ضرر باندې، ځکه چې تعلیم او تربیه یو ځن منونکي پدیده ده چې ځن نه مني. یعنی نن چې یو شاګرد لومړي ټولګي کې باید درس ووایي، دا کال ته باید دوهم ټولګي کې ووایي. یعنی د سن سال او د وخت سره تړلې پدیده ده. موږ نشو کولای چې دا د زمان نه پرته مطالعه کړو. یعنی په یو وخت کې د یو یوې زده کړې ضرورت په بل وخت کې د بل، او دا ځن نه جبیره کېدونکی دی.
د پوهنې د چارو شنونکو یو په تېر حکومت کې د پوهنې مرستیال وزیر محمد صدیق پتمنو چې د طالبانو د پوهنې د سرپرست وزیر مولوي نورالله منیر د وروستیو څرګندونو په اړه خپل نظر سره شریکو. منیر یو ځل بیا ټولنیز حساسیتونه په افغانستان کې د نجونو د زده کړې په وړاندې یو مهم خنډ بللی دی. دا موضوع مو په تیر خبرونه کې د مخ خزو خبرونه کې هم له دوه میلمنو سره وڅېړله. بحث هم پر همدې څرخېده چې آیا په رښتیا هم په ټولنه کې ځینې حساسیتونه یا کلتوري محدودیتونه شته چې د شپږم ټولګي پورته یا د لوړو زده کړو د نجونو د لوړو زده کړو په وړاندې لوی خنډ دی. د بحث ته مو دغه راز په کندهار کې قومي مشر عطا محمد معروفي هم رابللی و. همدا پوښتنه مو ترې وکړه چې د طالبانو د پوهنې د سرپرست وزیر له څرګندونو سره دی موافق دی؟
یار موږ پر دې باندې موافق نه یو. کوم ځای چې موږ د خلکو سره کښېنستلي یو، که د سپینږیرو سره یو، که د ځوانانو سره یو، که د خوندو معلومات لرو، ټول غواړي چې تعلیم وکړي. او تعلیم چې دی که پر نر حق لري، زما خور هم دغسې حق لري. تعلیم پر نر او ښځه دواړو فرض دی. دا د افغانانو غوښتنه ده، او نه کوم کلتوري او نه فرهنګي مشکل دلته شته، صرف دا یو بهانه ده.
نو څه فکر کوي ولې مثلا د دغه حق د غوښتنو لپاره په پکتیا کې مظاهرې وشوې، کابل کې څه غږ پورته شو، په نورو ولایتونو کې غږ نه پورته کیږي؟ فضا ډارونکې ده او کنه خلک مثلا یو څه نه غواړي چې د خپل حق غوښتنو لپاره د باندې راوځي؟
خلک راوځي، خدا فضا چې ده دا ډارونکې ده. خلق ویریږي بوره دا په پکتیا کې راوتلې د انجینې ډیر خوند ته دا زړه ورکوي جذبه یې ورکله چې کدای په کندهار کې هم راووځي په کابل کې هم راووځي په مزار کې هم راووځي په هرات کې هم راووځي په هر ځای کې راووځي دا ځکه دوی د خپل حق غوښتنه کوي او دا چې دوی راووځي نو دا خلق د دا خلکو دا غوښتنه ده د پلار د ورور د دې اجازه خدای نه دی راوتلی خو د پلار او د ورور د دې خلکو دغه غوښتنه ده چې خپل ویلي راووځي په عام بازار کې مظاهرې کوي او ځین زه غواړم مثلا کوم څه نور مکتب وایي په شوازات سیم ته پکښته سیم کې ده زه غواړم چې لور مې ډاکټر شي نو چې زه غواړم نو هر سړی دغه حق لري چې خپل لور په خپل ځبه تعلیم وکړي
د کندهار قومي مشر تا محمد معروفي د غراز د ازادي رادیو یو شمیر اوریدونکو هم په دې اړه خپل نظرونه د واتس اپ لپاره سره شریک کړي چې تاسو ته په ګډه وورو
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو زه محمد واز د بدرس ولایت خبر کوم نو زموږ هله دغه د وزیر صاحب څخه چې د مکتبونو د انجونو پر مخ باندې خلاص کی نو که څه هم موږ طالب له وخلو یې نه د امارت سره مو خدمت کړی زحمت مو سره کړی دی خو بیا هم خلک یې غواړي د شهرو خلکو چې خلک یې غواړي هغه ته خو د خلاصې که څه هم د اطراف خلک بعضې مخالفت لري نو موږ د دغه عمارت ته پکا دپاره وایي د عمارت باندې مو زړه خوږېږي د عمارت باندې مو خپل زړونه ورکړي دي خپل د بدن ټوټې مو ورکړي دي نو بیا هم غواړو چې د مکتبونه خلاص شي د دنیا سره او د افغانستان د خلکو سره زموږ رابطه نږدې شي السلام علیکم هیله مو هم دغه ده انشاءالله امید هم لرو چې اخر به انشاءالله خلاصېږي خدای کول
السلام علیکم یونس خانم د جلال آباد څخه زما په نظر کڅوغ غواړي هونځه ته لاړ شي نو باید ورته اجازه ورکړل شي او کڅوغ نه غواړي نو لاړ دی نشي دا ظلم دی چې د یو څو تنو په خاطر د نورو حقوق تلف شي نو باید هر چا خپل خوښي ته پرېښودل شي چې تعلیم کوي او که نه کوي خو زما په نظر د طالبانو دغه خبره یا هڅې یوه بهانه ده د مکتبونو د بند ساتلو لپاره نو د طالبانو څخه زموږ هیله دا ده چې د افغانانو غوښتنې ته پاملرنه وکړي ځکه چې دا د هر انسان اسلامي او انساني حق ده چې باید تعلیم وکړي او خپل راتلونکی جوړ کړي یو آباد او با امن افغانستان بغیر له تعلیم څخه امکان نه لري نو هیله ده چې طالبان نور دغه بانی ونه کړي او د افغانانو پر مخ د مکتبونو دروازې خلاص کړي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
بیا هم په افغانستان کې د پوهنې له موضوع لري نه ځو یو شمېر افغان ښوونکي د طالبانو د حکومت د پوهنې د سرپرست وزیر مولوي نورالله منیر وروستۍ څرګندونې غیر مسؤلانه بولي نورالله منیر تېره ورځ په اروزګان ولایت کې یوې غونډې ته وویل هغه ښوونکي چې د ده په خبره تعهد نه لري او په اوسنیو میاشتنیو معاشونو هم خوشحاله نه دي کولی شي خپلې دندې پرېږدي یو شمېر افغان ښوونکو ازادي راډیو ته وویل چې د پوهنې د سرپرست وزیر باید په اوسنیو ناوړه شرایطو کې د دوی ملاتړ او له رواني اقتصادي ستونزو یې د وتلو لپاره هڅې وکړي
د طالبانو د حکومت د پوهنې د سرپرست وزیر نورالله منیر وروستۍ څرګندونې له غبرګونونو سره مخامخ شوې دي د ویلي وو چې که ښوونکي د معاشونو په اوسنۍ اندازه خوشاله نه وي لاړ دې شي بل دنده دې پیل کړي په بیلابیل ولایتونو کې د یو شمېر ښوونځیو ښوونکي وایي د پوهنې سرپرست وزیر باید د دغه ډول څرګندونو پر ځای په روانو ناوړه حالاتو کې د ښوونکو ملاتړ وکړي د پلازمینې کابل په یو دولتي ښوونځي کې ښوونکي چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله په راپور کې نوم یاد شي ازادي راډیو ته وویل
قانون او سرپرست وزارت معرب مسؤلانه نه سي
یو بل ښوونکی چې دا هم د موضوع د حساسیت لامل نه غواړي نو می خبر شي وای د وزارت له مقام سره دغه ډول څرګندونې نشایي
معلمي باید مسؤلیت پذیر وسی اما دا د وزارت مقام د پاره شایسته نه ده چې وای معلمي چې خو خنه دي خپل دند فریجی موږ تحصیل کړی دی او دا زموږ حق دی چې معلمي وکړو
دا په داسې حال کې چې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت سرپرست نورالله منیر د رواني اونۍ د یکشنبه په ورځ د اروزګان په مرکز ترینکوټ کې یوې غونډې ته وویل ښوونکي باید مسؤلیت منونکي وو اوسي او هغوی چې اوسني معاشونه ورته کم ښکاري دندې دي پرېږدي
خدا سي نسي ویلای سي دا کار کم کوما زکه دا پیسې کم دي دا ما په کور کې نه بس کی ګور دا کای ور روپی دا تا خپل رضا منلې دا او یو چا سره دی عقد کړی دا کپی خو نه یې خو پرې دی یو بل کار وکړه
نو موري په دې غونډه کې دا هم ویلي شونکو په خپل خوشه د معلمي دندې پیل کړي د طالبانو حکومت په زور په دې دندو نه دی ګمارلې د یو شمیر شونکو په خبره د تیر جمهوری نظام پر مهال یو لیسانس شونکي ته د میاشتې نږدې 2000 افغانۍ معاش ورکول کېده خو د طالبانو له راتګ وروسته د دوی معاش نږدې 8000 افغانۍ ته راکښته شوی دی دا په داسې حال کې ده چې په نړیواله کچه د خوراکي او غیر خوراکي موادو په بیو کې یو په دوه لوړوالی راغلی دی ګڼ شونکي وایي چې په دې پیسو د خپلې کورنۍ نفقه نشي برابرولی دوی غوښتنه کوي چې د پوهنې وزارت دې د دغه ډول څرګندونو پر ځای روانو ستونزو ته حل لار ولټوي پر افغانستان د طالبانو د واکمنېدو له پیله چې څه د پاسه یو کال پرې تېرېږي لا هم د نجونو په وړاندې له شپږمو ټولګیو پورته ښوونځي بند دي
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي
له پنځیر څخه د ترلاسه شو راپورونو له مخې طالبانو د دې ولایت په بیلابیلو سیمو کې خپل وسلوالو مخالفینو پر ضد حمله پیل کړې طالبانو یو وسلوالو مخالف ډله چې د ملي مقاومت جبهه نومیږي دا کوي چې په دغو حملو کې لږونه طالبان وژل شوی دي د دې جبهې ویندوی صبغت الله احمدی په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې طالبانو د فراج عبدری حصارک د دری او ابشار په د کوماندو سیمو په ګډون یو شمېر سیمو کې پر پوسټو بریدونه کړی او د دوی له مقاومت سره مخامخ شوی خو په پنځیر کې طالبانو دی والی ویندوی ابو بکر صدیق د ملي مقاومت جبهه دی ویندوی څرګندونه ردوي او د جګړې د هم ردوي
بس اونچنانه که ادعا میشه درگیری های گفته میشه و چنین چیزی نبوده ولی
ده جگرو ادعا چکیشه دستی سنشته خو که پا یونیم زایی که کمیاخی و باغی وی بیل شکه پا هر زایی که چیوی ده اسلامی امارت زواکونه ور پسیدی تعقیبه ویه
های امارت اسلامی و دنبال از اونا هستن تعقیبشان میکنن
خو څو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې څو وسلوال طالبان لسپکو او درنو وسلو سره په کرامان دره کې لوړ ځایونه تللې دي د سرچینو د امنیتي اندېښنو له کبله د خپل نومونو له خوده لوړ ډره کړې ده یوې بل سرچینې هم ازادي راډیو ته وویل چې د مولا عبدالقیوم ذاکر په مشرۍ طالب ځواکونو له څو خواو په پنجشیر او اندراب ولسوالۍ کې تازه عملیات کړي دي او وسم ایوانړی والا موضوع په داسال کې چې اوکرایني ځواکونه په خارکیف کې چټک پرمختګ کوي د روسي ولسمشر خبرداري ورکوي چې د زاپوریژیا په شاوخوا کې بریدونه ونه درول شي نو یو اټومي ناورین برامسته شي نور تفصیل له اسمه سرونه ورو
په داسال کې چې د اوکرين پوز د روسي لوري په نیول شوی سیمو کې چټک پرمختګ کوي د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین په زاپوریژیا اټومي بټۍ کې د ناورین د پیښو خبرداري ورکړ پوتین پرون یک شنبه د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون سره په ټلیفوني خبرو کې ګواښ وکړ چې په زاپوریژیا کې د روسي ځواکونو تر کنټرول لاندې سیمو کې د اوکرايني پوځیانو حمله غمیزه رامنځته کولای شي کرملین پر خپل وی پانه لیکلی چې د روسیې ولسمشر پر دغو تاسیساتو په تیر بیا د اټومي خزلو په زیرمه د اوکرایني پوځیانو د پرلپسې حملو د دوام یادونه کړې ده ښاغلی پوتین دا څرګندونې په داسې حال کې کړې چې د اوکراین حکومت په ځلونو روسیا په حملو تورنه کړې او له ملګرو ملتونو سره یو ځای له دغو اټومي تاسیساتو د روسي ځواکونو د وتلو او د زاپوریژیا د ملکي کېدو غوښتنه کرده به ورسته یوروزو کې د لویدیزو هیوادونو د پرمختللي وسلو په مرسته اوکرایني ځواکونو په ځوابي حمله کې روسی پوځیان له یو شمیر لاندیکریو سیمو شاتک ته اړیستل دي د روسي دفاع وزارت د شنبه پر استاید کړي پوځیان په خارکیف ولایت کې له بالا کلیا او ویزیون شارونو دونیتسک ته شاتتللی دي له بلې خوا د اوکراین د وسلوال ځواک عمومي قومندان پرون یک شنبه یو ورځ وروسته لدې چې ځواکونو یې چټک پرمختګونه وکړل اعلان وکړ چې اوکراینی ځواکونه د خارکیف د شمال جنوب او ختیځ لور ته پرمختګ کوي له دې سره هم مهاله د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی اعلان وکړ چې که کیف لا شی وسلې ترلاسه کړي په سژني ژمي کې به لا ډېر پرمختګونه وکړي او ټولې هغه سیمې چې روسي ځواکونو نیولي بیرته ونیسي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په میدان وردګ ولایت کې ډیری کورنۍ د ناوړه اقتصادي وضعیت له امله په خپلو کم عمر ماشومانو درانه کارونه کوي. دوی وایي که ماشومان ورسره په کارونو کې ونډه ونخلي نو له لوږې سره مخامخ کیږي.
په میدان وردګ ولایت کې ډیری کورنۍ د ناوړه اقتصادي وضعیت له امله پر خپلو کم عمر ماشومانو درانه او شاته کارونه کوي او زیات شمېر یې له زده کړو هم بې برخې دي. لډلې یو هم لس کلن فیصل دی چې له خپل پلار سره د مرکز میدان شار اړوند د غره په یوه لمنه کې سوځون کې لمر ته خښتې وهي. خدای تر غرمې وروسته بیا ښوونځي ته هم ځي. فیصل وایي ښوونځي ته ځکه ځي چې ډاکټر یا انجینر سي او د ده خپل راتلونکي د ده په څیر د خپل پلار سره د خښتو په پټیو کې په دغه ډول کم عمر کې کارونه کړي.
خواړه چې ډاکټر سم انجینر سم پلاسم د دوه کاله خښتې وهم او ساري خښتې وم ماسکیني مکتب ته ځم خواړه چې انجینر سم.
دلته یوازې فیصل نه دی، محمد بلال هم مخکې له غرمې له خپل کاکا سره کالبونه اړوي او ماپښین بیا ښوونځي ته ځي. دی د شپږم ټولګي زده کوونکی دی او فیصل ته ورته هیله لري.
ساری اوس خښتي وو او مازدیګر ماسپینی مکتب ته ځو. د شپې هم خپل رسم مرسم وایو ماشومانو ته. د درس زمینه جوړه کړي، درس ویل دي، درندو کارونه لاس واخلي.
دا په داسې حال کې دی چې د بشري حقونو خپلواک کمیسون وایي دا مهال په افغانستان کې نږدې 2 میلیونه افغان ماشومان په شاکه او سختو کارونو بوخت دي. د دې کمیسون چارواکي زیاتوي چې د دې ماشومانو عمرونه د 10 او 15 کلونو ترمنځ دي او په شپه او ورځ کې نږدې 2 ساعته کار کوي. د دغه تنکیو ماشومانو پلرونه بیا وایي له مجبورو یې په خپلو ماشومانو باندې شاکه کارونه کوي. نورلا د میدان وردګو ولایت اوسیدونکی دی.
دا له مجبوریت دی، نیمه ورځ مکتب وایي، بعد له نیمه ورځې خښتې راسره وایي، مجبور وي، چاره نسته. کور اقتصاد ضعیفه ده، کاروبار نسته. اندغه خښتو ته راوځو، اندغه خښتې راسره وایي، یا ټولۍ یا اندغه کار کوي.
د غربت په همدغه تنګ ورځو کې بیا وروستۍ ورښتونو تر ډېره د دې خواري په اوبو لاهو کړې او زرګونه خښتې بارانونو له منځه وړيږي. محیب الله د مرکز میدان شار اړوند د غره د سیمې اوسیدونکي دي او خښتې مژي.
ولا باران خو چې اوس موږ ډېره خښته په میدان باندې درلوده، مشتري نه و هغه وخت کې چې راغلی و بار کړی وه. یعنې موږ خښتې همداسې په میدانو باندې هغه نه چې ورځې راغلی، موږ ولا که دومره وخت ورته پیدا کړی چې دام دیوال کړی وي، نو ډېره خښته دیارې و. کاسې تقریبا 1000 او 3000 خښتې تخریب کړلې، خرابې کړې.
میدان وردګ ولایت یو له هغه ولایتونو څخه دی چې اوسېدونکي له ناوړه اقتصادي وضعیت سره مخ دي، ځکه خو یې آن تنکي ماشومان هم د دغه وضعیت ښکار ګرځېدلي او په تنکي عمر د ژوند درانه پیټي وړي.
و امر د چپ میدان وردګ کې ډېرې کورنۍ د ناوړه اقتصادي وضعیت له امله په خپلو کم عمر ماشومانو درانه کارونه کوي. په تېره ډېری ماشومان خښتې وهي او کندوز مو مخکې راپور درلوده چې په کندوز کې د خښتو د بټیو کاروباریان وایي چې په وروستیو کې د ډبرو سکرو د بیو د لوړوالي له امله د دوی کاروبار هم په ټپه درېدلی. د افغانستان ډېر د ډبرو سکار هم پاکستان ته ځي. د هرات ولایت د نجونو د ویلچر باسکټبال ټیم یو وار بیا د لوبو میدان ته راووت. د لوبډلې 15 لوبغاړو ته اوس هیله پیدا شوې چې سپورت کولای شي.
د هرات د ویلچر باسکټبال ټیم غړي له ډیرو هیلو سره بیرته د سپورت میدان ته راګرځېدلی دي. دوی په تیر څه باندې یو کال کې له هر راس ټیمي لوبو بې برخې وې، خو تمرینونه یې روانه میاشت په هرات ولایت کې بیا پیل کړل. د هرات د سرخ څوکۍ د باسکټبال لوبډلې اکثره لوبغاړي هغه نجونې دي چې د ګوزن د ناروغۍ له کبله فلج شوي دي. د دوی د اکثرو لپاره بل مصروفیت هم نشته. د هرات د سرخ څوکۍ باسکټبال لوبډلې ځینې لوبغاړي پر سپورت سربیره په کار هم بوخت دي، لکه زهرا محیبي. دا غواړي چې ټول نجونې د سپورت اجازه ولري. ډېرې معلول نجونې وایي چې ورزش د دوی د عضلو د پیاوړتیا لپاره ګټور دی. د دوی په باور ورزش یې له روحي نظره هم هوسا ساتي. د دغه ټیم روزونکي وایي د لوبو په محل ټول دینی حکمونه په پام کې نیسي. د طالبانو له بیا وخت رسیدو وروسته دا لومړی ځل دی چې د نجونو یوه لوبډله د سپورت میدان ته راوځي او تمرین کوي. د هرات د معلولو نجونو د باسکټبال لوبډلې 15 لوبغاړي لرلې، خو اوس یې 15 پاتې دي. د ټیم اوسنۍ لوبغاړي تمه لري چې په افغانستان کې ټول نجونې د سپورت کار او زده کړو اجازه ولري، څو دوی له جسمي او روحي نظره پیاوړي وي.
په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 شو. یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. کابل پریس کلب وای په پکتیا کې له افغان خبریالانو سره دی شوې تاوتریخوالی او په ټوله کې د خبریالانو د ستونزو په اړه د ملګرو ملتونو بشري څانګې او د رسنیو نړیوالو ملاتړو بنسټونو ته یو شکایت لیک استولی دی. د کابل پریس کلب له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې د شنبې په ورځ د طالبانو د استخباراتو ریاست د پکتیا پریس کلب یو شمېر خبریالان په دې خاطر چې ولې په ګردیز کې د یو شمېر نجونو د مظاهرو په اړه مطالب چمتو کړي او بندیان کړي او ورسره ناوړه چلند کړی دی. په ګردیز کې د منځنیو ښوونځیو او لیسو یو شمېر نجونو وروسته له هغې مظاهرې وکړه چې پر مخې 2 ورځې مخکې پرانستل شوي ښوونځي د طالبانو سیمه ییزو چارواکو بیرته بند کړل. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي په تیر یو کال کې په افغانستان کې په ملي سطح د پولیو ضد واکسین او یو فرعي کمپاینونه عملي شوي. د دې سازمان په خبره په دغو کمپاینونو کې دومره ډیر ماشومان واکسین شوي چې په تیرو 4 کلونو کې ساری نه ولیدل شوی. د روغتیا د نړیوال سازمان په یو ټویټ کې ویلي چې په افغانستان کې د ګوزن یا پولیو ختمیدل به له نړۍ څخه د پولیو د لمن د ټولولو په هدف مرسته وکړي. ایران وایي د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي له څارونکو سره همکاري ته تیار دی. ایران د اټومي انرژي له څارونکو څخه په عین حال کې غوښتي چې د ایران د اټومي فعالیتونو په موضوع کې د اسرائیل فشارونو ته غاړه کېنږدي. د ایران د بندنیو چارو وزارت ویندوی ناصر کنعانی دا خبره نن دوشنبه د اټومي انرژي د نن ورځې تر مهمې ناستې مخکې وکړه. د افغانستان د فوټبال د ځوانانو ملي لوبډله عمان ته ورسېده. ټاکل شوی ده چې افغان لوبډله د آسیا تر 20 کلونو د کشو لوبډلو د اتلولیو په سر لوبو کې ګډون وکړي. دا سیالۍ د سپتمبر له 14 تر 18 پورې د مسقط په سلطان قابوس لوبغالي کې ترسره کیږي. د افغانستان لوبډله به د تایلند، فلیپین او عمان له ټیمونو سره مخامخ شي. د افغان ځوانانو لومړۍ مسابقه به د چهارشنبه په ورځ له تایلند سره وي. او سریلانکا د پاکستان په ماتولو سره د آسیا جام د کرکټ سیالیو اتلولي وګټله. د آسیا جام پای لوبه پرون په دوبی کې وشوه. سریلانکا په 20 اوورونو کې 170 منډې کړې وې او پاکستان لوبډله وتوانېده چې 140 منډې وکړي، خو ټاکلی هدف یې پوره نه کړ. سریلانکا په آسیایي جام کې دا وار له 6 لوبو یوازې یوه پر افغانستان بایللې وه، پاتې نورې ګټلې وې او اتلولي یې په خپل نوم کړه.
نیما نړی
اکثر دمیان خلیم را بندو لګولې.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس وا ژوند د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نو ته د ژوند خوځه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنه دوستانو سلامونه مې ومني. په دې وروسته کې چې پر افغان مېرمنو باندې د ژوند په بیلابیلو برخو کې محدودیت لګیدلی دی، د کونډو مېرمنو اندېښنې او ستونزې هم ورزیاتې کړې دي. په افغانستان کې کونډې مېرمنې له خپلو ډېرو شرعي، بشري او مدني حقونو څخه بې برخې دي. د بېلګې په توګه په خپل زړه د دوهم واده واک نه ورکول کېږي. د تګ راتګ، زده کړې، کار او د ته ورته اړینو مسایلو پاکله په خپله خوښه پرېکړه نشي کولی. کله ناکله خو له خپلو نږدې دوستانو او خپلوانو سره د لیدلو بندیز هم ورباندې لګیږي. په ځینو سیمو کې خو بیا د کونډې ښځې د مېړه کورنۍ کونډه دې ته مجبوروي چې د کورنۍ له یوه غړي سره پرته د دې له خوښې دوهمه نکاح وکړي، چې دا په خپله له کونډې ښځې سره خوشنط دی. مریم وایي چې مېړه یې په انتحاري حمله کې مړ شوی دی. د هغه له مرګ وروسته هیچا هیڅ ډول مرسته هم نه ده ورسره کړې.
هیچ چای مینه دلو د کور ویم غلو واکه سره میم شهید سر دا په انتحاری کې فل چرخی لاره کې دلته شهید سر لور میم شهید سر زوی میم شهید سر واس خپل تک تنا پات سند غ زوی می بال مرګ خدای راک دی خو کور ته زمګې خاطر زم یعنی دا کال څه پوره کیږي په مخ قیامت کې خورې نری نه زنه لارم کوچ وړم هیڅ څوک نه لارم تر څو پوره ما سره چا کوم ما کوم نه دکړه یو روپۍ کوم ما نه دکړه.
ملکه هم یو کونډه میرمن ده. که څه هم د شپږو ماشومانو مور ده، خو بیا هم د میړه د کورنۍ د ډیرو خبرو له وجې د ضروري کارونو لپاره هم له کوره بهر نشي تللی.
شوهرم شهید شد، خودم جوان سم، شش طفل دارم، فامیلم
میړه می شهید شوی دی، خپله ځوانه یم، شپږ ماشومان لرم. کورنۍ مې داسې یوه کورنۍ ده چې ټوله ورځ همدا وایي چې له کور څخه مه وزه. بیا کله چې وزم ډېرې خبرې اورم، ټیکرای دې وړکی دی، کالی دې لنډ دی. سل ځله مې ورته ویلي چې د تاسو دا چلند مناسب نه دی، خو بیا هم هماغه تکراري خبرې اورم. یوه ورځ مې ټول راټول کړل، دا مې ورته وویل چې سمه ده، زه لوڅ مخ ګرځم، خو دا مې ژمنه ده چې زه په ټول عمر بل واده نه کوم، زه خپل اولادونه روزم. ما ته به دا ډېر د ویاړ ځای وي چې ماشومان مې تر یوه ځایه ورسوم. لومړی د خسر له کورنۍ څخه او بیا هم له ټولنې نه ډېره نه امیده یم. تاسو تر اوسه لیدلي چې کونډې ښځې ته چا په درنه سترګه کتلي وي؟
آیا شما د دین سنی یک د یوه په چشمې ګران کښې سیل شوه؟
ملکه وایي هغه نه غواړي چې دوهم واده وکړي. په وینا یې له خپلو بچو سره خوشحاله ده او یوازینۍ هیله یې د اولادونو روزنه او پالنه ده.
فامیل گفتن اگر ازدواج میکنی، اما من نخواستم. خسرم دارو میور اما
کورنۍ راته وویل چې زموږ له کوچني زوی سره واده وکړه. زما لیور ډېر زیات له ما وړکی دی، ما قبوله نه کړه. له همغې ورځې څخه وروسته زما خپل حق چې د خسر په کور کې لرم نه یې راکوي. خسر مې راته وایي چې له زوی سره مې دوهمه نکاح وکړه، هغه به خرڅ او مصرف درکوي، خو زه دا نه غواړم، زه مې خپل اولادونه رسوم.
ما هېڅ نه قبول دارم و نه میخوای، ما اولادمه میرسم.
په افغانستان کې کونډې میرمنې له ګڼو ستونزو سره مخ وي. د ماشومانو روزنه، د نفقې او کور پیدا کول، د کورنۍ ټول لګښتونه پوره کول ور له غاړې وي. له دې ټولو سره سره بیا د خسر کور په عملي توګه دا ثابتوي چې د کونډې ښځې ټول واک او اختیار د دوی دی، په زور یې نکاح کوي. حال دا چې له شرعي او قانوني اړخه کونډې ښځې د واده د پریکړې حق لري، خو دوی دغه حق په جبر سره ورنه اخلي. په لرو پرتو سیمو کې اوس هم کونډه د هغې له خوښې پرته په نکاح کیږي. د ننګرهار اوسیدونکی احمد وایي چې د دوی په کلي کې کونډه ښځه د دې د زوی په عمر لیوره ته واده شوه.
کونډو په برخه کې ووایم چې 2000 کال کې د جون میاشت کې زموږ په کلي کې یو کس ووژل سو. دا چې ووژل سو له هغه وخته یې میرمنه کونډه وه او همدا د خسر کلی شپې سبا کولې، ګرچې هغه څلور زامن دوه لورانې هم درلودلې. نو په همدې اونۍ کې د لیوره ته نکاح شوله. هغه لیوره ته چې نږدې د هغې په واده کې، هغه د خپلې وریندارې په واده کې، هغه شاید اوه کلن یا هم اته کلن وو، ولې تازه هغه ته نکاح شوې ده. دغه اونۍ کې نکاح شوې ده. ګرچې دې ښځې ویلي وو چې زه واده نه کوم، او یعنی نکاح نه کوم، کنه نه بل ځای کوم او نه په دې کور کې کوم. خو د خسر او د لورونو لخوا په هغې فشار وارد شو او ویل چې سبا به خلک څه وایي که چېرته مثلا تا پورې داسې بد نوم شو، یا هم ستا نوم بد شو، یا هم خلکو وویل چې دا داسې ده او داسې ده، نو موږ بیا تا ژوندی نه پرېږدو، زموږ نوم بدیږي، نو ته باید همدلته میړه وکړې او همدغه کور کې خپل نیوره سره نکاح وکړي. نو دا چې هغه مجبوره سوه، د مجبوریت پر اساس هم هغه خپل نیوره سره نکاح وکړله، ګرچې هغه په هغه لیوره باندې مشره هم وه او د هغه سره ظلم هم وشو. تقریبا فکر وکړ نو چې لکه ورور ته چې خور نکاح کوي، ځکه چې هغه ماشوم و. او دغسې یو کیسې شوي دي، موږ د داسې پیښو ډېر شاهدان یو. د پخوانه تر اوسه پورې زموږ په سیمه کې، کلي کې، ولایاتو کې دغسې کیسې شوي دي چې ورینداره یې لیوره ته نکاح شوې ده. یوه کونډه چې د خپل وکالت باید ولري، خپله باید پرېکړه وکړي، پرېکړې ته نه ده پرېښودل شوې، بلکې په زور زیاتي باندې هغه نکاح شوې ده. هغه مجبوریتونو په اساس باندې دې ته اړ شوې ده چې د لیوره سره نکاح وکړي.
د بغلان اوسیدونکی اجمل بیا وایي چې د دوی په سیمه کې بیا کونډې ته د حق ورکول کیږي چې خپل راتلونکی ژوند په خپله خوښه وټاکي، ځکه دوی پوهیږي چې دا د کونډې ښځې قانوني او شرعي حق دی.
بالکل دا چې خځې د ټولنې یا اجتماع نیمایي برخه جوړوي او په اسلام کې هم خځو ته پوره پوره توجه شوې ده. مسلمانان هم په دې مکلف دي چې د اسلام په چوکاټ کې د اسلام په رڼا کې خځو ته خپل حق ورکول سي. او بله دا چې کومې خځې خاوند وفات شي او دا په کور پاتې شي، نو اکثرا زمونږ د بغلانیانو رسم او رواج دا ده هغه ښځې چې په کور کونډې پاتې شي د څلور میاشتو لس ورځو نه وروسته چې د خاوند د عیادت ورځې ده دا هغه نه وروسته بیا هغه کونډه کوی شي چې په خپل اراده په خپل فکر سره هغه بل خاوند وکړي او یا کوی شي چې په دې کور کې پاتې شي. هر هغه څه چې مونږ په کور کې خورو یا مونږ په کوم په کور کې ژوندۍ کوو دې ته هم هغه څه حق ورکول کیږي. او بل هغه کونډه چې په کور کې پاتې کیږي د هغې خوښه ده کچیرته د څلور میاشتې لس ورځې چې هغه د عیادت ورځې دي د هغه نه وروسته کولی شي په خپله خوښه باندې کوم میړه غواړي چې زه باید نور هم له یو خاوند سره زندگی وکړم هغه کوی شي چې په خپله خوښه باندې میړه وکړي او همداسې کوی شي چې د خپل د کورنۍ د پلار یا د مور یا د ورور په خوښه باندې کوی شي کورنۍ ژوند وکړي. بغلان کې اصول دا شی دی چې چاته هغه کونډې چې په کور پاتې کیږي هغو لپاره جدیت نشته ده، د هغو لپاره یعنی د زور خبره نه ده چې ته به حتمي او ضروري دا کومه خبر چې زه کومه دا به کیږي نه. نو دلته اکثره رایه ورکول کیږي، ښځې ته وخت ورکول کیږي په خپله خوښه باندې د ژوند تګلاره د برابره کې کوی شي د په خپله خوښه باندې یعنی خاوند انتخاب کې او که غواړي چې خاوند ونه کې نو کوی شي په همدغه کور کې لکه څنګه ده چې ژوند کوو همداسې د کور وګړي نو هغه هم په کور کې لکه وریندار داسې ده نو کوی شي همسې ازادانه ژوند وکړي په کور کې.
د خلکو په وینا په ځینو کورنیو کې بیا یو بل نامناسب چلند چې له کونډې ښځې سره کیږي هغه دا ده چې بد قدمه ورته وایي، د ټولو مخکې پیغور ورکول کیږي او شومه یې ګڼي، حال دا چې د اسلام دین بیا دا ټول منع ګڼي. اسلام کونډې ښځې ته په خپل زړه د واده اجازه ورکړې ده. د پوهنتون استاد او دیني عالم نورالله کوثر وایي چې په شریعت کې ټولې ښځې هغه که کونډې وي یا هم پیغلې د میړه د انتخاب حق لري.
کونډه په اسلامي شریعت کې خپل اختیار لري، کله چې خاوند وفات سو یا ښځه مطلقه سوه نور عام تام اختیار خپل د هیڅوک په زور باندې کولای نسی او هیڅوک د حق شرعن نه لري چې هغه منع کی. الله جل جلاله فرمای فلا تعدلوهن ان ينكحن ازواجهن، و تاسو د ښځه ممنې کوئ کونډه یا مطلقه ممنې کوئ چې په خپل زړه باندې ازدواج وکړي او کله چې معروف او نیکې طریقې سره د خپل واده کو. نو د شرعان هر ښځه چې کله کونډه سي خپل عام و تام اختیار د خپل دې سره ده، مور او پلار او ورونه دوی حق نه لري چې شرعان دوی دا منې کي او دې ته ورته وایي چې پلانی به کولی شي پلانی به نسي کولی یا مجبوره کي چې دې کورنۍ کې به څوک کوي هغه خپل اختیار ده چې په هره کورنۍ کې په همدې کورنۍ کې څوک کوي په بله کورنۍ کې خپل اختیار ده. هو یو خبره ده عرفان که په همدغې کورنۍ کې بل څوک وکوي دغه اولادونه به تیتېږي نه، دغه اولادونه به ترنه جلا کیږي نه، په همدې کورنۍ کې به د خپل اولادونو لپاره پاتې شي که چېرته دغه د دې ښځې په شرایطو باندې په دې کورنۍ کې څوک و. د اولادونو د اجتماع لپاره د کورنۍ کې واده ښه ده له بل چا سره، ولې حتمي نه ده، کولی شي دا ښځه هر چېرته چې زړه وي چې کفاعت مراد کړي او شرعي حدود رعایت کړي خپل واده وکړي او الله جل جلاله دا اختیار ښځې ته ورکړی او ښځه هم تام په دې کې اختیار لري چې هر څوک یې دې په کفاعت برابر وي که هغه کونډه وي مطلقه وي په خپل کفاعت سره بل چا سره واده وکړي.
درمنه دوستانو د غنو کسانو په وینا د دا ډول نامناسب دودونو د نه پاللو لپاره دی د ټولنې هر وګړی هڅه وکړي چې له منځه یوسي. د کونډې ښځې په زور نکاح کول، بدو کې ودول، بدل کول هغه څه دي چې د افغان ښځو ژوند له غنو ناخوالو سره مخ کوي. د ژوند په اړه برخه کې د افغان میرمنو د ستونزو د حل کېدلو په هیله نیمه نړۍ پای ته رسو. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خپرونه چمتو کړو نو موږ ته پیغام پرېږدئ. د واتساپ شمیره ده 00 420 21 40 46 401. دا به نننۍ خپرونه تر بیا ښې چاري.
څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکای همایون هیواد
د تانه څنګه درنو اوریدونکو سلام په دې خبرونه کې هغه پوښتنه ځواب وو چې واده په خپل خوخه خدای کده کورنۍ
دا څه کوي چې هم زما خوخوي هم زما د کورنۍ خوخوي
او ځوانان څنګه کولای شي په خپل معیارونو پوره د ژوند ملګری پیدا کړي او بیا کورنۍ ته پاړه قناعت ورکړي
بعض ځوانان هیڅ فقط ظاهري مسلې ته ګوري کنه هر کار په مشورې باندې خطر سره کوي
دا مسله چې ځوانان په خپل خواخه د ژوند ملګری وټه کی په ډیرو ټولنو کې حل ده خو په افغانستان کې لا هم یو نه حل شوی ستونزه ده او ځوانان مجبور دي چې د ژوند د ملګری په ټاکلو کې د نورو خواخه ته پام وکړي یا هم ډیر کله به خطرې پختل کیږي نه او دوی ته کوژده شوی وي د ډیرو ځوانانو لپاره اوس هم دا یو پوښتنه ده چې واده په خپل خواخه وشي خدا کنا کورنۍ ورته وکړي دا پوښتنه ځکه مطرح کیږي چې د افغانستان ټولنیز ژوند او حالت ته په کتو دوی ته دا معلومات نه کیږي چې په دواړو حالتونو کې به راتلونکی ګډ ژوند څنګه وي درې ځوانان مو پوښتلي چې د دوی په باور د ګډ ژوند ملګری خپله وټاکل شي که کورنۍ ته فرصت ورکړل شي چې دا کار وکړي دوی په همدې اړه خپل نظرونه راته وایي
تاروزیم زه فکر کوم داسې کس وي چې هم زما خوښوي هم زما د کورنۍ خوښوي ځکه ځینې وخت انسان په داسې مسایلو کې ډېره سخته اشتباه کوي زه هم د دواړو باید خوښه اوسېږي
ځان ورخان تڼایم د خوست ولایت یم واده مې نه دی کړی کورنۍ په خوښۍ کوم
زما نوم مسکا ده د ما په نظر باندې یعنی خپله خوښه تر ډېره مهمه ده خو د کورنۍ هم بعضې ځوانان هېڅ فقط ظاهري مسلې ته ګوري که نه د حقیقت نه نه پوهېږي هر کار په مشورې باندې ښه ترسره کېږي
د کابل اوسیدونکي صالحه وایي که واده د هلک او نجلۍ په خوښه وشي په راتلونکي کې به دوی سره خوشحاله وي خو که په ناخوښۍ کې وشي پایلې به یې ښې نه وي
څوک فامیلونه چې نجلۍ واده یا هلک ته ښځه کوي باید د دواړو هم نظر وي ځکه د نجلۍ لخوا بیا ډېر نظر وي ځکه چې جنکیانې د موږ ډېر سرنوشت خرابېږي بیا هغه د مېړه له کوره تښتي ګزاران نه کوي زموږ فامیل کې ورندار مې له ورور سره خوښه نه ده موږ ډېر جګرخونه استو هر رقم چې د هغې نظر موږ اخلو خوشحاله یې ساتو مګم بیا هم هغه موږ سره نه سیلېږي دوه طفلان لري منتا هغه زندګي خوشحاله نه په ټولو مجبوره کړله چې ته باید د سی او ای مجبور ایم دغه د نفر ده چې ډیر شرم ده دا خطو دی ټول ننګ غیرت کته راځي ته حتما اما نه ننګ غیرت مهمه ده موږ افغانیان استو مګه ما ژوند دوه نفر ډیر مهمه ده ځکه چې هغه دوه نفر ژوند کې بیا نه ننګ غیرت دی موږ د نیکو کومه ده علیکم عمر زندگی ته باقی دی جلایم زکه ته باقی
د پکتیا اوسیدونکو جمیله د خپل خور کی سره تکوي چې هغه خبره نه و خو پلار ګول ورکړ او دی وځوان پنو میکړه جمیله وای خور خوشاله نه ده خو ټولنیزو نزاکتونو مجبوره کړی ده چې هر څه وسغمي
زما خور و هم داسې اصلا هیڅ خبره نه وه چې کله مې پلار جان راغی ویل چې ما خو دا ورکړې ده موږ بېخي حیران اک پک پاتې شو چې دا چا ته ورکړې ده څه رقم د کوم کورنۍ ده که څه هم اوس ډېر کلونه تېر شوي دي خو بیا هم هغه ستونزې تر اوسه هم شته هغه چې خبره شوه نو ډېرې ژړل حتی همدا اوس هم چې راځي د مور پلار سره جنګونه کوي نه خوښي نه وي هېڅ خوشحاله نه وي تر اوسه پورې انسان راضي شوی نه ده خو دا چې یو پښتنه ټولنه ده او د هرې خانه مجبوریتونه په جلی باندې ډېر وي نو بېلېده هم ترې نه شي او کوم هغه ژوند ښه ژوند چې د ښځه او خاوند لپاره اړینه او ضروري ده هغه ژوند هم نشي تېرولی او داسې کس سره ژوند تېرول چې هغه ستا خوښ نه وي او تر پایه داسې کس سره ژوند کول زما په نظر ده خو د مرګ نه هم هغه جلۍ ته سخته تمامېږي ځکه ژوند هغه وي چې ستا په زړه وي ته پکې خوشحاله اوسې ستا ټولې هیلې او غوښتنې پکې سمه توګه ترسره شي داسې نه چې ژوند ستا وي او واقعې د بل چا وي او څه چې هغه غواړي لکه یو ماشین نه چې موږ کوم کار غواړو هغه پرې ترسره کړو داسې نه وي
جمیله وایي کله چې خورې د هغې له خوښې پرته ورکړه او پلار یې اوس د هغې تریخ ژوند ګوري فکر یې بدل شوی او دې ته چې روی باران راځي د رضایت پوښتنه ترې کوي
خو کله مې چې پلار ولیدل چې همیشه د زما د مشر خور د دې کړندارې په خاطر په کور کې هلته دا خپله په سرګنۍ کې ډېره خفه وي اوس ښه دی زما د پلار په هغه مفکوره کې تغییر راغلی حتی څو ځله چې راغلل خلک مانه شخصا پوښتنه وکړه چې ما ونه منله هغه هم ونه منله ویلیدل چې
هغه خوشاله نه ده او د ریواجونو قرباني شو او واره کړه پرته لدی چې دینه پښتنه او کې یا تا خبره وی او وړه هم و چې واره کړه نه دغه هله ورته ځوانای کې د ټکېدلو پر مهال ورته مړی کړلې ویره ژولې او هغه هم خوشاله نه ده چې دا یو قرباني چې ته ور کړله یا زما خور ور کړله زما د پلار مفکوره کې تغییر راوستو
ډیرې پلرونه او مایندې بیا په دې خاطر هم په خپلو اولادونو عجله کوي او د هغوی له خوښې پرته یې د کوژدې غم کوي چې فکر کوي ژر ځان له دې مسؤلیت خلاص کړي یا هم په دې خاطر چې له نورو سره خپله سیالي برابره کړي د اولادونو خوښې ته نه ګوري او د کوژدې په اړه یې پرېکړه کوي. نقیب الله غم شریک په همدې اړه وایي
زیاتره خلک دی د سی تربورانو کې یو چې خپل زوی ته واده وکي وی پلانې خپل زوی ته واده وک زمبای خپل زوی ته واده وکم او هغه سره خپل سیالي برابرې خدا خپل دولت د خېګن د پاردانو ګوري چې دا اولاد دې ته تیار دی کنه چې دا واده وکي یا د مسولیت په غاړه غستل شي هم د ذهني لیازه هم د جسمي او هم د اقتصادي لیازه چې دا ورته برابر دی او کنه وروسته دا ور سره مخ کې تلل شي او کنه خودو به هم هغه مسولیت په غاړه د خپل اولاد په غاړه ورا چې یو یو مسولیت ګړي مور خپل چې زمو د اولاد ته واده وکم یې کوم ځنه کوم چې د دې مسولیت نه خلاصم خالي خپل مسولیت پوره کړي.
خالد شانایل وای هر ځوان چې واده کوي خپل معیارونه او وخت ورته ټاکي په کار د پدې برخه کې له ځوانانو سره مرسته وشي او وخت ورکړل شي نه دا چې مشران خپل خوخه پرې تحمل کړي.
مونږه مقابل لوري بخي درکونه هغه کجنې یا لکوي مثال هغه نه هغه ذهن نه مطالعه کوو چې دې ذهن کې څه دي او زړه کې څه دي کنه او مونږ عموما هغه په ظاهري بڑا باندې فیصله کوو. مثال ما خور ده یا مثال ورور ده هغه واده ته زړه نه ښه کوي نو ما ته خو ضرورت نه دی چې مثال هغه زه دومره تعدید کوم دومره تاثیر لاندې راولم او ورته وایم چې ته ولې نه کوې دا وکړه دا داسې ده داسې ده زه باید هغه پرېږدم او مثال که وخت راشي که وخت راشي هلک وي جنۍ هغه بیا خپله زړه غواړي چې دی واده وکړي.
دینی عالم مولوی حنیفی وایي اسلام هر ځوان ته د دې جواز ورکړی چې په خپل خوخه واده وکړي خو که د دوی خوخه نه پختل کیږي دا کار ظلم بولی چې ښې پایلې نه لري.
دا دې کې هیڅ شک نشته ده چې له خځې سره یو قسم ظلم ده یا له هلک سره ظلم ده. ډېر کله چې هلکان د ښځې کېږي او د هغه ښځه نه خوښېږي همېشه په کور کې جنجال وي زه بله ښځه کړو یا یوه نجلۍ نه غواړي ته هلک سره واده وکړي دا یو د بل په حقوقو باندې ظالمانه تجاوز ده چې کېږي. که چېرته نکاحګانې په شرعي شکل باندې د دواړو فرضایت باندې وشي نو هغه ستونزې او اختلافات او مشکلات په تمام معنا باندې له منځه ځي. دا د یو ښه راتلونکي پیغام له ځان سره لري. نیک او صالحه او بافکره اولادونه منځ ته راوړي. که هره ورځ تبن په کور کې جنگ او جګړه وي او د ښځې خاوند نه خوښېږي او د خاوند ښځه نه خوښېږي نو اثر په اولادونو باندې غورځېږي. اوس دا چې یو قانوني بڼه باندې نکاح تړلی کېږي یا حتی په محاکمو کې یا په یو مجلس کې چې د دواړو رضایت د دواړو ایجاب او قبول په صحیح شکل باندې توضیح شي تشریح شي دواړه خپل صحیح او سالم رضایت وخي نو دا هغه نکاح ده چې له شریعت سره برابر او له شریعت سره موافقه ده.
دا چې په ګډ ژوند کې د ځوانانو خوښه څومره مهمه ده او که چیرته د ځوانانو خوښې ته نه کتل کیږي دوی باید څه وکړي په همدې اړه مو له ارواپو مصطفی عمرخیل سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. عمرخیل صاحب دا څومره مهمه خبره د یو ځوان لپاره چې دی د ژوند ملګری یا ملګری په خپل خوخه وټا کی کنه کورنۍ ورته وټا کی.
واده کول په هر ټولنه کې بیل تعریفونه لري. ځینې ټولنه کې عرف او رواج دومره زور وی چې ځوانان او پیغلې مجبورې دي د هماغه رسم او رواج غیدمن شي او هماغه ټولنه کې کورنۍ څه چی وای دوی ومني. په واده کې د طرفین رضایت یو مهم اصل دی. موږ هر یو د زړه له تله د دې غوښتونکو یو چې واده دې زموږ په خوښه وشي نو دا برخه باید بې تفاوته ونه ګڼل شي او هڅه وشي چې د خپل خوښې له کس سره د ګډ ژوند تصمیم ونیول شي تر څو چې راتلونکي کې یو خوشحاله او خوښ ژوند ولري دواړه طرفین څه هلک او څه جلۍ.
کله چې کورنۍ تصمیم نیسي چې خپل یو ځوان ته مثال د ژوند ملګری وټاکي په دغسې صورت کې یو ځوان باید څه وکړي؟
د واده کولو پر مهال د کورنۍ له غړو په ځانګړې توګه مشرانو سره سلا مشوره اړینه ده. د کورنۍ غړي تر ټولو نږدې کسان شمیرل کیږي او دوی هیڅکله د خپل اولاد لپاره بده نه غواړي. هو، که چیرې داسې والدین وي چې په خپله خوښه او پرته ستاسو له ټاکنې یا چا سره ستاسو واده کوي، په کار ده چې سالمه دخالت وکړئ او پرې نږدئ چې د ژوند بیړۍ مو په لوی لاس د غمونو او بدمرغیو یارامله شي.
ستاسو په نظر کله چې یو ځوان غواړي واده وکړي، هغه به خپل معیارونه لري، خو ستاسو په نظر مهم معیارونه څه دي چې یو ځوان باید هغو ته په کتو سره د خپلې خوښې کس را پیدا کړي او ژوند ورسره وکړي؟
په واده کولو کې باید هلک او جلی د فکری عمر او ایدولوژي له مخې ډېر توپیر ونه لري. فکر او ایدولوژي هغه څه دي چې کولی شي په ګډ ژوند کې د لوی مثبت او د لوی منفي بدلون جوګه شي. هڅه دې وشي چې دواړه طرفین خپل ایدال کس سره واده وکړي. دا نړۍ خدای پاک مختلطه پیدا کړي او انسان دې هڅه نه کوي د بل کس ذاتي او وراثتي عادتونه په جبر واړوي. بله مهمه موضوع د یو بل درک کول دي، او حتی لویو موضوعاتو کې له یو بل سره د پړي سر نه نیول کیږي او له انعطاف څخه دې کار واخیستل شي. ښځه یا میړه باید له بل چا سره پرتله نه شي. یاد ساتئ، ژوند یو پیوند دی. د یو بل تر څنګ ژوند تیرول باید په ډیر ښه حس وي. یو بل ته متقابل درناوی باید وشي.
عمر خیل صاحب، یو خبره دام کېدلی شي چې ځینو ځوانانو ته کېدای شي ظاهر ډیر مهم وي، مثال د زده کړو په اړه یې بیا ډیره پوښتنه نه کیږي. په دغسې صورت کې یو ځوان ته باید څه مهم وي؟
زده کړې د زوجایم په درک کولو کې لویه مرسته کولی شي. له بده مرغه زموږ ټولنې کې د سواد کچه ټیټه ده او په ځانګړې توګه ښځې له زده کړو لرې پاتې شوې دي. همدا یې لامل دی چې په ګډ ژوند کې تاوتریخوالی او د ښځو ځپل ډیر دي. که ښځه او میړه زده کړې ولري، د هر غلط فهمي پر وړاندې ژوره درک څخه کار اخلي او موضوع دومره نه خرابیږي چې تاوتریخوالي ته واوړي. له همدې امله ویلی شو چې تحصیل د ګډ ژوند لپاره تر ټولو مهم اصل دی. هر ځوان او پیغله هیله لري داسې کس یې د ژوند ملګری شي چې هم په صورت او هم په سیرت کې د خوږوالی او سترګې پرې سړې شي. خو بیا هم تر ظاهر بڼې باطني ښکلا ډېره مهمه ده. یو کس که غوره اخلاق او ښه کرکتر ولري، هماغه باندني ښکلا هم ده. نو هڅه دې وشي له ظاهر ښکلا څخه خوی او اخلاق ته لومړیتوب ورکړل شي.
درنو اوریدونکو، دا وه د دیونۍ د تاندې څانګې خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بلې خپرونې ښه وخت ولرئ. I'm not waiting.